طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لسمې دورې قدرمنو محصلینو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. هله د تاسو به جوړ یای او همدا شی بابا د سترګې د مضمون د نوی درس د زده کړې په خاطر به حاضر شوی یای. راځي ګرانو محصلینو راسن په درس پیل کوم. نن ورځ د کتاب پشپګم صفحه کې نوی درس لرو. په تیر پروگرام کې د سترګې د عمومي دندو په اړه مو پوهیدو. د سترګې مهم جوړښتونه او د هغوی دندې مو هم وپیژندې. د کارنیا په اړه پوه شو او د هغې دندې مو وپیژندې. پیوپیل یا د سترګو کسای د هغې په اړه مو وپوهیدو. دنده باندې پوه شو. آیرس په اړه پوه شو او د عدسیې په اړه پوه شو. د کرنې په اړه به په لنډ ډول ووایو چې شفا پوښتی. لومړی د لمر رڼا په همدې برخه باندې تمرکز مومي. خو یوه خبره څه نه څه ضرور ده چې د کرنې جوړښت په څنګونو کې د کنجکټیوا سره وصلیږي. یعنی کله چې کرنې څنګونو ته ځي د سترګې سپینې برخې ته ورسیږي په دې ساحه کې کنجکټیوا ورباندې د پاسه راځي. په دې اړه مو وروسته په درسونو کې پوهوم چې کنجکټیوا هم شته. د یوه بله طبقه یا یوه بله پرده هم شته ده چې هغه د سترګې دغه سپینه برخه پوښوي او تر څنګ یې د سترګې د زیګمو داخل طرف هم پوښوي. د کرنیا په اړه پوه شو. معمولا د سترګې رنګا برخه او کسای د دې مخامخ کرنیا راځي. په انځور کې تاسو ته ډېره واضح رسم شوې ده. خو څنګونه یې وروسته بیا د کنجکټیوا په واسطه هم پوښل کیږي چې په راتلونکي درسو کې ورو ورو ورسره بلدیږئ. پیوپیل په اړه وپوهیدو چې د سترګې په مینځ برخه کې یو کوچنی سوری دی چې نور ترې د سترګې منځنۍ برخې ته تیریږي. آیرس پوه شو چې د سترګې رنګا برخه ده. رنگ د همدې په ذریعه موږ ته معلومیږي چې یو کس تورې سترګې لري، سرې سترګې لري، هر ډول سترګې لري. عدسیه باندې پوه شو چې دا یو داسې جوړښت دی چې کله چې په دې باندې رڼا لګیږي، رڼا په خپله یو انځور وي، ځکه انځورونه د رڼا په ډول مخکې ځي. ځکه خو موږ په تیاره کې یا په توره شپه کې شیان نه وینو، ځکه په توره شپه کې یا په تیاره کې رڼا نه وي. نو دا رڼا چې کله په عدسیه باندې لګیږي، عدسیه ورته انکسار ورکوي، کګوالی ورکوي او هغې زاویې ته برابروي چې په کومه زاویه کې عکس هغه لیدل کیږي یا د نور څخه یوه سیاله جوړېدای شي تر څو دماغو ته انتقال شي. نو هدف دا دی چې عدسیه یو ډېر مهم جوړښت دی او عدسیه هم ځینې وخت د ناروغیو سره مخ کیږي چې موږ یې په راتلونکي درسونو کې وایو. بیا به مونږ کټاراکټ وایو. که چیرې کټاراکټ لپاره په عدسیه باندې پوه نه یی، په اړه یې بیا نشئ پوهیدلی. د عدسیې دنده مو وښوده چې دا اصلا د اکوموډیشن دنده ترسره کوي. تطابق، نږدې شیان چې ګورو عدسیه ورته پراخیږي، که لرې شیان ګورو عدسیه ورته نری کیږي. د دې اهمیت دا دی چې په هغه زاویه کې نور فوکس کوي، په هغه زاویه کې نور بمبار کوي، په کومه زاویه کې چې د نور څخه یو سیاله جوړیدلی شي، یعنی د ریټینا یوې ښې برخې ته انتقالوي. ښه، د عدسی مخامخ په دې انځور کې دغه سترګې وینئ، او د دې سترګې د انځور په لاندنۍ برخه کې یو شکل د عدسی دی چې تاسې وینئ. اصلا که عدسیه راواخیستل شي بهر ته په دې ډول ښکاري. د دې هدف دا دی چې عدسیه مخامخ په سترګه کې نه لیدل کېږي، یعنی په دې ډول چې موږ عدسیه ګورو نه لیدل کېږي. د ځانګړو ماشینونو په ذریعه موږ کولی شو عدسیه ووینو، او کله چې هغه بهر ته راوایستل شي په دې انځور کې په لاندنۍ برخه کې کوچنی شکل تاسې وینئ، دا د عدسیې شکل دی. په اکوموډیشن باندې پوه شو، د عدسیې کوچنی کېدل او پراخېدل د دې لپاره چې نږدې او لرې شیان په ښه ډول ووینو، دې ته اکوموډیشن وایي، یا تطابق، تطابق ورته ویل کېږي. راځئ پنځم شیشې ته ورته ماده یا ویټرس باډي، دې ته ویټرس مایع هم وایي. کلکه مایع ده، جلمننده مایع ده، په اصطلاح داسې مایع ده لکه د هګۍ سپین، خو څه ډول خامه هګۍ، د خامې هګۍ سپین چې څه ډول خاصیت لري، په همدې ډول همدغه ویټرس باډي هم ده. هیله ده په مفهوم یې پوهی. لیکل شوي دي شیشې ته ورته ماده، د دې نه هدف دا ده چې دغه رنګ یې خړوالی په دې ډول ښکاري لکه یوه ډبله شیشه. ګورئ دا ډول رنګ لري، یعنی معمولا دغه ویټرس باډي دا ډول د رنګ له مخې دا ډول ده. متن ته راځو، لیکل شوي دي د سترګې منځ کې یوه شفافه ژیړ رنګه جیل دی، لکه کټ مټ د دې اومې هګۍ سپین مواد. د اومې هګۍ ګورئ، هغه مواد تقریبا ژیړ رنګ کې وي، دا ډول رنګ لري، شفاف په دې معنی چې دینه هم لمر رڼا تېرېدلی شي، باید ترې تېره شي تر څو لمر رڼا ترې تېره شي او شاته په ریټینا باندې ولګیږي. ریټینا یا شبکیه یوه خبره ده. ښه، د سترګې منځ کې یوه شفاف ژیړ رنګه جیل دی، جیل مننده، جیل ته ورته مایع ده. جیل مایع هر ځای چې د جیل کلمه راځي، کټ مټ همدغه ډول موادو ته ویل کېږي، لکه د اومې هګۍ سپین. دنده یې، دنده څه شی ده؟ د سترګې شکل ساتي او د رڼا د تېرېدو لپاره پاکه ساتي. ګورئ د سترګو شکل ساتي، د دې هدف دا دی که چیرې د سترګې په منځ کې دغه ټینګه مایع نه وای، نو سترګه به سره ګونجې کېدلی. اوس ګورئ سترګه د یوې کورې په ډول کلک شکل دی، خو زور چې پرې راوړئ لږ سره ننوځي. که چیرې په منځ کې پکې دغه مایع نه وای، نو سترګه به دغسې وای لکه د انګور د منځ څخه چې دغه مواد ایسته کړي او انګور هغه ګونځې شي، دا ډول به ګونځې کېدلی. نو خپل شکل د سترګې چې دا کوروي شکل لري، توپ ته ورته شکل لري، دا ډول شکل به یې نه وای، ځکه وایو چې شکل یې ثابت ساتي او د رڼا د تېرېدو لپاره لاره هم پاکه ساتي، تر څو په دې کې نور شیان ځای پر ځای نه وي، یوازې دغه مایع په دې ساحه کې ځای پر ځای وي تر څو رڼا ترې تېره شي او مخامخ پر ریټینا باندې ولګي. راځئ چپ طرف ته انځور وګورئ. په دې انځور کې تاسو ته لینس هم ډېر واضح معلومیږي او ویټرس یومر هم ورته وایي، ویټرس باډي هم ورته وایي، دواړه یوه خبره ده. لږ څه نه څه به پیچلتیاوې ولري دغه مسایل. ګورئ په کوم ځای کې واقع دي، تاسو لومړی لینس پیدا کړئ. لینس دغسې د نوک په ډول تاسو ته ښکاري، سپین خړ رنګ کې معلومیږي لینس ورباندې لیکل شوی دی. لینس دا عدسیه ده. کله چې نور په عدسیه باندې ولګیږي، د دې نه وروسته دننه خواته راځي، په ویټرس هیومر کې دننه روانوي، روانوي مخامخ په دیوال باندې لګیږي. نو دغه ویټرس هیومر وګورئ، ځانګړي مواد دي چې د سترګو فشار هم ثابت ساتي او دلته واقع دي. دغه انځور تاسو ته یو مفهوم درکوي چې په دې ځای کې ویټرس هیومر یا ویټرس باډي شتون لري. ډېری وخت پوښتنه کېږي چې ویټرس هیومر چیرته واقع دی، ویټرس هیومر چیرته واقع دی. ګورئ ځواب به داسې ورکوئ چې ویټرس هیومر د عدسیه شاته او د ریټینا مخته یا په دې ډول چې د عدسیه او ریټینا په مینس کې ویټرس باډی یا هیومر وکی دی. که ایک وس هیومر پوښتنه درنه شوې وه د بیا هغه مایع ده چې د عدسیه او مخته چې کوم جوړښتونه دي لکه کرنیا د هغې په مینس کې وکی دی. هغه بیا په راتلونکي درسونو کې هم وایو. شپږم شاته برخه یا شبکیه چې ریټینا هم ورته وایي دا هم پیژنو او دنده هم پیژنو. ګورئ دا د سترګې شاته یوه نری پرده ده، د سترګو شاته پرده ده، نری پرده ده. دنده یې څه ده؟ رڼا په برېښنایي سیګنالونو باندې بدلوي، رڼا په برېښنایي سیګنالونو بدلوي. رڼا راځي په دې شبکیه باندې چې ریټینا هم ورته وایي، په دې باندې لګیږي او دا یې بیا په سیګنال باندې بدلوي تر څو عصب ته یې ورکړي او عصب یې آپټیک عصب یې چیرته وړي؟ دماغ ته وړي. راځئ ریټینا په دې انځور کې راسره وګورئ. د همدغې ریټینا مخامخ انځور تاسو ته ریټینا واضح لیکل شوی دی چې دا د ریټینا برخه ده، ژیړ پوخته ریټینا ویل کیږي. ریټینا ریټینا او مخې ته که راځئ سپینه خړه برخه ده، دا عدسیه ده. ښه، اووم نظري عصب یا آپټیک نرف. کوم عصب؟ نظري عصب. نظري نظر نه اخیستل شوی دی، لید د لیدو عصب، آپټیک نرف. ښه، دغه عصب هم پیژنو. لیکل شوي دي دنده یې هغه سیګنالونه چې شبکیه یې جوړوي مغز ته رسوي. ما مخکې ویل شبکیه سیګنالونه جوړوي، برېښنایي سیګنالونه. دا سیګنالونه باید یو څوک انتقال کړي. چیرته انتقال کړي؟ مغز یا دماغ ته. لاندې لیکل شوي مغز دا سیګنالونه د انځور په بڼه تفسیر کوي، ترانسلیټ کوي، ژباړي، انځور ترې جوړوي. موږ چې یو څه وینو، فرضاً مخامخ ماته مختلف جوړښتونه ښکاري، فرضاً سکرین ده، کړکۍ ده، مختلف شیان ګورئ. هدف تا ده چې دا جوړښتونه دا په واقعیت کې همدا ډول جوړښتونه دي، خو زموږ سترګو ته یوازې د رڼا په ډول ځي او هلته بیا د دې انځور وړاندې کیږي، انځور یې هلته جوړیږي. ښه، نو آپټیک نرف تاسې په انځور کې مراسره وګورئ. مخامخ انځور دی، تاسې ګورئ دغه نرف راغلی دی دغه سترګې ته چې یو سوری غوندې دی. په دې سوری کې دننه کیږي د شا طرف نه، دا سوری شا طرف ته دی او بیا څومره څانګې ورکوي دغه سترګې کې خور شوی دی، په ریټینا کې خور شوی دی تر څو د ریټینا د مختلفو برخو څخه انځور راواخلي. لاندې لیکل شوي دي د لید بهیر یا ویژوال پاتوی. د لید بهیر، ویژوال پاتوی، د لیدو بهیر څه ډول دی؟ ویژوال پاتوی د لیدو لارې، د جریان یا په ټوله کې د لیدو میکانیزم، څه ډول لیدل ترسره کیږي. لومړی دغه د لیدو لپاره کوم کار کیږي، چیرته ځي رڼا، چیرته ځي، چیرته فوکس کیږي، چیرته ترانسلیټ کیږي. دا یو سلسله ده، یو بهیر دی چې ما په وو جملو کې درته خلاصه کړی دی. لومړی رڼا د کرنیې له لارې سترګې ته ننوځي. ګورې ما مخکې ویلی دي په دې اړه باندې ښه ما کوئ چې ولې په ټوله کې رڼا یادیږي، داسې نه وایي چې لومړی انځور، ځکه انځور خو اول نه وي، اول خو رڼا په ډول د انځور راځي. دننه په دماغو کې انځور جوړیږي، لومړی خود د رڼا په ډول انځورونه راځي. رڼا د کرنیې له لارې سترګې ته ننوځي. لومړی سترګې ته ننوځي، کومه لار؟ کرنیا، سکلیرا چې د کرنیې په چاپیر کې سپینه برخه ده، د دې له لارې نور نشي ننوتلی، یوازې د کرنیې له لارې. دوهم د پیوپل له لارې تیریږي. کله چې په دې باندې په کرنیا باندې لمر لګیږي، بیا پیوپل ته برابرېږي، د سوري ته برابرېږي، د کوچني سوري له لارې باید د لمر، البته د نور وړانګې تیرې شي. لمر نه ښایم، موږ لمر سره کار نه لرو، د نور سره کار لرو، خو نور خپله د لمر په ذریعه جوړیږي. د کوم څه چې وینو، د رڼا چې وینو، دا انځورونه راوړي. نو کله چې نور په کرنیا باندې لګیږي، له هغې وروسته د سوري ته برابرېږي چې هغې ته پیوپل وای او د دې لاره تیریږي. دریم چا ته رسیږي؟ عدسیه ته رسیږي او د عدسیه لخوا تمرکز کیږي، یعنی په ترتیب سره روان یو. پیوپل لارې کله تیر شي عدسیه ته به ورسیږي مخامخ، عدسیه لخوا تمرکز کیږي یعنی مناسب ځای ته برابرېږي، انکسار ورکوي. څلورم کوم کار کیږي؟ انځور د شبکې پر سطح باندې هلته جوړیږي. دلته د یوې سیالې په ډول جوړیږي، مکمل هم نه جوړیږي، خو هدف دا ده چې انځور د جوړیدو اصلي ځای همدغه شبکیه ده، چې دلته کله تمرکز وکړي، کله چې دغه فوکس وکړي، کله چې دغه رڼا بمبار شي په شبکیه باندې، انځور د څه شي په ډول جوړیږي؟ د یوې سیالې یا سیګنال په ډول جوړیږي. پورته مو هم وویل، ګورئ او دا سیګنالونه بیا چیرته ځي، ګورئ نور لیکل شوي دي. پنځم، شبکیه دا رڼا په برېښنایي سیګنالونو باندې بدلوي. شبکیه رڼا څه ډول بدلوي؟ په برېښنایي سیګنالونو باندې، برېښنایي سیالې یا سیګنال ترې جوړوي. نور کوم کار ترسره کیږي؟ ګورئ شپږم، دا سیګنالونه د نظری عصب له لارې مغز ته ځي. کوم سیګنالونه چې جوړ شي دا د نظری عصب له لارې، آپټیک نرف له لارې دماغو ته ځي. مخکې هم ورباندې غږېدل یو. اووم، مغز یې سموي، دماغ یې سموي سره او موږ سم انځور وینو، پوهیږو چې دا شاید ہے یا دا شاید ہے. رڼا کرنی ته ځي، پیوپل ته برابرېږي، د هغې له لارې تیریږي، عدسیه باندې لګیږي، عدسیه یې یو ښه ځای ته برابروي او شبکیه باندې چې کله لګیږي دلته سیګنال جوړیږي. دا سیګنالونه د نظری عصب له لارې دماغو ته ځي او دماغ یې ژباړي. چپ طرف ته دغه انځور دی، څه ناڅه پیچلی انځور دی، خو دلته د دماغو اړوند مختلف جوړښتونه هم رسم شوي دي. لومړی رایټ ویژول فیلډ دی، بیا لیفټ ویژول فیلډ دی، هغه ساحې چې ښی سترګې ته برابرې دي او هغه ساحې چې چپ سترګې ته برابرې دي. د دوه توپ مانند جوړښتونه چې توپ ته ورته دي دا سترګې دي، او مخې ته چې کوم جوړښتونه دي د مثلث په ډول، دا هغه ساحې دي چې سترګې ویني. کله چې نور راخلی یا انځور راخلی دا دماغو ته ګوره داخلیږي. تاسو د دماغ دلته په سپین رنګ سره وینئ، دا دماغ دی، دې ته داخلیږي او د دماغو په مختلفو لوبونو کې ګوره څومره دغه حرکت کوي، او بالاخره ویژوال کارټیکس ده، هلته رسیږي او انځور هلته ژباړل کیږي. دلته تاسو یوازې دومره زده کړئ، ګورئ چې د لیدو بهیر کې کوم کار ترسره کیږي. دغه و جملې تاسو زده کړئ، دا کفایت کوي. رڼا څه ډول کیږي، بیا چیرته ځي، بیا چی کیږي، بیا دماغ ته رسیږي، او بالاخره دغسې نتیجه لاسته راځي، همدومره کفایت کوي. ښه، تر دې ځایه پورې پوویټرس باډي باندې پوه شوئ، ریټینا باندې وپوهېدی، آپټیک نرف باندې، او د لیدو په بهیر باندې یا ویژوال پاتوی. راځئ صفحه واړوئ. د سترګې ناروغۍ، آی ډیزیز، لومړی ځل لپاره تاسې د ناروغۍ سره مخ کیږئ. هغه به داسې ناروغۍ چې هغه د سترګو اړوند دي. مستقیماً پیل ورکوو، لږ درس ترې وایو، نور بیا راتلونکي درس ته پرېږدو. د سترګې ناروغۍ، آی ډیزیز، په دې کتاب کې د مختلفو ناروغیو په اړه بحث کیږي. مختلفې د سترګې ناروغۍ موږ پیژنو. لومړی پیژندنه د کنجکټیوایټس کوو. لیکل شوی دی پیژندنه، کنجکټیوایټس، کنجکټیوایټس. ګورئ کنجکټیوایټس څه شي ته ویل کیږي؟ هغه حالت ته ویل کیږي چې د سترګې د صفروي پردې یا کنجکټیوا التهاب پیدا کړي. دا پرده د سترګې سپینه برخه او پټۍ دننه پوښوي. ډیر مفهوم پکې دی، په دې تعریف کې ګورئ. کنجکټیوایټس څه شي ته ویل کیږي؟ کنجکټیوایټس ما وایي لنډې وایي کنجک ګورې کنجکټیوایټس، یو این توري ما وایې بیا ښه تلفظ کیږي، کنجنکشن نه اخیستل شوی دی، لکه موږ کنجنکشن لرو، دلته کنجکټیوایټس لنډ وایې، کنجکټیوایټس. کنجکټیوایټس کوم ډول ستونزه ده؟ ګورې هغه حالت ته ویل کیږي چې د سترګې د صفروي پردې یا لنډ د سترګې د پردې کنجکټیوا هغه التهاب کوي، چې هغه ته کنجکټیوا وایي. د سترګي و بل پرده د چوسی پیژن هغه ته کنجکټیو وای. دا پرده سره ول پرده د ګورای دا پرده د سترګ سپینه برخه پوخوي، لکه موږ چې کله مخه مخ یو چاته ګورو سترګې په منځ کې یو سورای لري، بیا رنګا برخه ده، بیا د رنګا برخې په چاپیر کې سپینه برخه ده په کنجونو کې، دا برخه د چا په ذریعه پوخیږي؟ د کنجکټیوا په واسطه. او دا کنجکټیوا راځي د سترګې د زیګمې داخلي طرف هم پوخوي، دته کنجکټیوا وایي. ځینې وخت دغه کنجکټیوا التهابي کیږي، التهاب پکې رامنځته کیږي، انتان پکې مداخله کوي، سورواله پکې وي، خارښت پکې وي، پړسوب پکې وي، او ژیړ رنګه مایع هغه ترې بهر ته راوځي. دې حالت ته کنجکټیوایټس وایي. ګورې ډېره عامه ستونزه ده، ډېره عامه ستونزه ده. د ځینو خلکو چې زهر لخوا راپورته شي سترګې سره خښي وي، علت یې همدغه کنجکټیوایټس دی. د سترګې دغه بهر ته پوخ چې د سترګې دغه سپینه برخه پوخوي، او د سترګې د زیګمو چې پټې هم ورته وایي، د دې پټیو داخلي برخه هم پوخوي، دې ته څه وایي؟ کنجکټیوا. یعنې دې پردې ته کنجکټیوا وایي، او د دې پردې التهاب ته کنجکټیوایټس وایي. اوس کله چې یوه پرده یا د سترګې دغه پرده په التهاب اخته شوي، څه ډول شکل به لري؟ راځئ انځور ته وګورئ. دغه سترګه تاسې ګورئ، دا په کنجکټیوایټس باندې اخته شوې ده، التهاب پکې رامنځته شوی دی. ګورئ سره شوې ده، پړسیدلې ده، بڼه یې ګورئ چې څومره ګډ وډ شوي دي. علت یې همدا ده چې دلته اضافي ژیړ رنګه مواد هم افرازیږي، او پړسوب هم تاسې وینئ. که چیرې دغه زیګمې پورته واړول شي، دغه به سری وي، تک سری، یعنی سور رنګ به لري. د زیګمو داخل طرف دا ډیر سوروالی نه لري، دا به داسې تک سری وي لکه د وینې رګونه چې ښکاري. نو هدف دا ده چې کنجکټیوایټس یوه ډیره عامه ستونزه ده، موږ یې مکمله پیژندنه کوو، علتونه یې ښایو چې ولې رامنځته کیږي، کوم اراض علایم به وي، کومې ستونزې به وي چې دغه کنجکټیوایټس رامنځته کیږي. فرضاً د سترګې سوروالی به پکې وي، خارښت به پکې وي، اوښکې به زیاتې افرازیږي، تر څنګ یې یو ډول سپینه ژیړ رنګه مایع به افرازیږي، سترګې به سره خښي وي، او یو نفر چې رڼا ته ګوري هغه به سمه نشي زغملی. هدف دا ده چې دغه تر څنګ یې د دې درملنه چې موږ څه ډول کنجکټیوایټس له منځه وړلی شو، په دې ټولو مسایلو باندې به انشاءالله راسره وپوهیږئ. خو بیا هم وایم، کنجکټیوا پرده لومړی باید وپیژنئ، ځکه موږ د کنجکټیوا په اړه لومړی وغږېدو چې دا یوه پرده ده، خو داسې پرده ده چې د زیګمو داخل طرف یې پوښلی دی. د زیګمو کله چې زیګما یا پټه یې زیګما خو پیژنئ، آی لیډ چې په انګلیسي کې څه ورته وایي، آی لیډ، د دې آی لیډونو داخل طرف پوښوي، او بل څوک پوښوي؟ د سترګو سپینې برخې پوښوي. تاسو به ډیرو کسانو کې دغه د سترګو سپینې برخې لیدلی چې تک سور رنګ یې خپل کړی وي، خارښت کوي، ستونزې لري. همدغه ستونزه نور په راتلونکي درس کې تشریح کوو انشاءالله. د کنجکټیوایټس کمپلیټلی ټریټمنټ په کور دننه تاسې د دې پروګرام له لارې زده کوی، او په پوره ډول به ورته درملنه وړاندې کولای شئ. اوس لپاره به خپرونه پای ته ورسوو، تاسې به حاضری ورکړئ. نن ورځ پنځمه درسي خپرونه ده. د پنځمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری بی توری ما انتخاب کړی دی، بی توری. پنځمه خپرونه دوهمه دایره. نو په همدې هیله یم چې تاسو به حاضر یئ، او د نن ورځې د حاضرۍ توری به په خپلو کارتونو کې ورسوئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. هر چیرې چې ښاد، آباد او سوکاله اوسئ.
TV is decorated.
واو medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.